د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې. په دې غړې کې هم زه منور شاسته سکوربایم او تمه لرم چې سهار به مو نیک مرغه وي. په دې غړې کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. د کورنۍ او سیمه ییزو مطبوعات مهمه برخه به هم واوري او په آخري برخه کې درته سولې په لور خبرونه لرو. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرې پیلولو ته تیار دی، خو لومړی له پاکستان سره خبرې کول غواړي. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي عبدالنافع روکیال په ډزو وژل شوی دی، او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر کړی دی. اوستا خبرونه تفصیل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه د افغان حکومت تازه دریځ دی چې لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. د امریکا غږ دیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال پرون محمد اکرم خپلواک ویلي دی چې افغان حکومت څکه له پاکستان سره لومړی خبرې کول غواړي چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه شروع کړې ده. هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو، او امید مو داره چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پیرس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسي د پلاوي د تیر زیارت پرس افغانستان ته په دوره تللی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. د مشال ریډیو خبریال وایي دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوي دي چې د ټیکس ادارې اکسایز اینډ ټیکسیشن یوه عمله به د غیر سرکاري کاروبار کوونکو نه ټیکس راغونډوي، او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیاتو راغونډولو لپاره 500 ډاکټران هم ټاکلې دي. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي په ډزو وژل شوی دی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکي عبدالنافع روکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وژلی دی. د خپلواک په وینا حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی دي. د یادونې ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکي د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو، او دغه راز یې په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه هم کار کاوه. د افغانستان د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې اته وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قومندانان مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قومندان ملپاسوال عبدالقیوم پرون مشال ویډیو ته وویل په دې پیښه کې د سانچارک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمر الدین شاکر هم وژل شوی، او په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي. د کورمې چنسی خلک وایي چې حکومت د مرغان سیمې ته ستانه شوو خلکو سره د بیا ودانې په کارونو کې مرستې وکړي. په سیمه کې یو مشر نذیر خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت زیاتره کورونه ړنګ شوي او خلک یې په خپل سر د جوړولو وس نه لري.
څلور لکه روپیې گورنر صاحب په ډسینور کې موږ سره خپله وعده وکړله. د کرم ایجنسي کومل شیرزي سره د نیم قوم یو پسول څلور لکه روپیې تاته زه درکوم، خو یو میاشت یو تی پس څلور روپیې اوسه پرې موږ د قوم ته نه دي میلو. کومالدوره خلکو هغو کورونه جوړ کړي رسمي اوسه نه اوس درېیمه عیسه خل موسې بار سړي درېیمه عیسه ما کوم شي نه د غریبانۍ نه څه هغه ځونو ته کورونه نه شي جوړول.
د مرغان سیمې متاثرین شاوخوا یو کال وړاندې خپلو سیمو ته واپس لیږدول شوي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې او چارواکي عادل ظهور په نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د مرغان سیمې متاثرینو سره لږې ډېرې مرستې کړې وې، خو دوی په سیمه کې د متاثرینو د زیانونو په لړ کې په راتلونکي کې د یوې سروې کولو اراده هم لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولیس سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کریملین په ویبپاڼه خپور شوی دی د هغې 3 ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ځواکونو لخوا د روسي جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې د روس پر کاروایانو نیوکې وکړې. یو چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې دی چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وژل شوو 130 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شوني دي. د سینجار سیمې ښاروال مهما خلیل ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي د دې میاشتې په لومړیو ورځو کې په سینجار ښارګوټي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښار کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سینجار په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیره یې په لویش مر کې بمونه پراته دي. وروستۍ خبر دا چې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې ده چې د وژل شوي وکیل او د بشري حقونو فعال طاهر الجی قاتلانو ته به سزا ورکړي. چارواکو ویلي دي چې پرون د دیار باکر ښار په جنوب ختیځ کې نامعلومه وسله والو په پولیسو برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې د طاهر الجی په ګډون 2 نور پولیس والا وژل شو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د ریګړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واورئ. د افغانستان د سفر پر مهال د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د افغان چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امن لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی، خو د افغان ولسمشر سیاسي نماینده ډاکټر اکرم خپلواک وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقت سره چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهمونه پیدا شي.
په پیښور کې ډاکټران وایي بازارونو کې جعلي داروګان خرڅېږي. دغه داروګان په ناروغانو څه تاثیر کوي؟
فیدی په ځای خو بالکل نقصان، ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې اوړه واچي، یو څوک پکې یو شی واچي، یو څوک پکې بل شی واچي. مونږ ته خو لکه داسې پته ولګي چېرې یو دوی کار نه کوي.
او د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي په دمنې په 13-15 کلونو کې خواوشا 15,500 عام خلک وژلي دي. د پښتونخوا او سیمه نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. د روانې ګړې په آخري برخه کې د سولې په لور خپرونه کې به واورئ چې خلک ولې تشدد تمایله کوي.
موږ خوشو چې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ غیر اختیار او ځاسې نو په هغې کې زموږ لږ ډېرې خبرې پکې ځینې وشي ځینې ونشي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. رازو د دې غړې اولنی موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د کابل د دورې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمن د تعلقاتو او د سیمې په امنیتی حالاتو خبرې کړې دي. که څه هم د ځینو ریپورټونو لمخې د مشرانو د کابل د سفر په وخت د پاکستان لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم خبرې کړي، خو د قام پرسته ګوندونو ځنې غړي وایي ممکن نه ده چې د وفد لزان سره د پاکستان حکومت لخوا کوم پیغام هم وړوي. زموږ همکاري انیس اجمل په دې موضوع د ریپورت برابر کړي.
د خیبر پښتونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لس کسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. کابل ته په دوره په دې لس کسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډېر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمېر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوستي.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت لخوا له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل د هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
موږ خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان په پله باندې په خپل ځان یو ډېر لوی پریک بللی دی، هر وخت هم بللی دی. دا خبره موږ پوټه کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی موږ خو د پاکستان د دغو قوتونو پټه کړې دي، دا د امریت قوتونو دي. تاسې کوم د پاکستان ستراتیژي جوړوي، حکمتي جوړوي، دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې، دا دوی له اور سره دا د دغه ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپله وسه باندې خپل ځای هم او په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دی، د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن د هغه خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه وي ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرېدو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او بې باوري زیاته شوه. نو څه که هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللې.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کوئ، مونږ ته دا مشکل پیښ دی، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ جګړه تاسو ویلی شي په دې وخت کې. زمونږ قوم پرسته مشران هغوی چې کوم دی نو دا مسله تر هغې په خپل سر نه شي حل کولی، یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي ثالث په دغه باندې هغوی له اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لس کسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو له افغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د بحث لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د تیرې دوه درې ورځې په افغانستان کې تیرې کړې او د افغان چارواکو سره یې د دغه هیواد د امن او ثبات په موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. په دغه موضوع باندې په واشنگتن کې د مشال ډیوه ریډیو همکار نوشیروان قلندر د افغان ولسمشر اشرف غنی د سیاسي نماینده ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی ده لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د هغه نه وروسته د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه او تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د دروسپره د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبونکې ده. نو لري غرس او بیا د سول په مذاکرات په اړوند باندې بحث کیږي. دوه مسله چې زمون درانه سیاستوال د خیبر پښتونخوا او کویټ څخه راغلي وو، جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دې د درناوی په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او پیغه مجلس کې چې نو اوس په سره ګډون وکړي او کېدای شي درې اړخیزه غونډه هم هلته وکړي او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي او له هغه وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراک وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان، محمود خان اسکزی، دغه شان افتاب احمد خان شیرپو، څومره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولي ګو چې کنه او خبرو ته رضا دي خبر ورسره کول
غواړي؟ دوشه پارک لري یو دغه چې دی په وایسته واځي په چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کېدای شي د پاکستان رسیدا او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. پروسی دقیق هغه نه ده معلوم. د افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي او خبرې په واقعیتونو باندې وي. نو په هغه صورت باندې د افغانستان د حکومت درنو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو دوه دولتونو ترمنځ پیدا شي او سره طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس آزاد خبرې کول غواړي نور وړاندې
او دا به نو د خصوص د مناقصه سرات مات جمهور رئیس سرکړی ته او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او دغه نور سبا دراسوم کې پاډون دا
چې بیر پاریس کانفرنس کې به بیا پته ولګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقات وکړي د هغې نور سبا سلاري چارې جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نیخ په نیغه افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو او امید مو ده چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبر راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
د سیمې درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمې د ترهګرینا تکیه دي او د ترهګرینا زولیدلې دي. د دوی نظر د مشوره د دوی حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه. جی
دا وو د افغان ولسمشر اشرف غنی سیاسي نمائنده ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې افغانستان ته د پاکستان د سیاسي او قومي مشرانو د سفر په اړه او دغه هیواد د امن او ثبات په اړه زمونږ د ډیوه ریډیو د همکار نو شیروان قلندر سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پرون د یو شمیر شخصي کاروبارونو ترڅنګ په هغه ډاکټرانو باندې هم د ټیکس فیصله کړې ده کوم چې د سرکاري نوکرینو علاوه په کلینیکونو کې یا نورو شخصي هسپتالونو کې کار کوي. په دې موضوع ته یو شیبه وړاندې د پیښور نخبل خبريال شبیر جان داسې ویل.
خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرند اعلی پیغونډه کې د پریکړه کړوې چې په کې د وزیر اعلی علاوه د صوبې چیف سکرټري هم شامل وو او په دغه غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې څومره هم په دې صوبې کې کارکونکي ډاکټران دي چې هغه د سرکاري نوکران علاوه چې کوم پریکټس کوي یا میډیکل پریکټیشنرز دي دا هغه سره سره چې څومره هم د لیبرټری کار کوي چې غیر سرکار دي یا د کیبل کارکون خلک دي، بیوټي پارلر دي یا د شان ټور اپریټرز دي، سکیورټي ایجنسیانو چې څومره هم د غیر سرکاري کاروبارونه دي په صوبه کې هغه باندې د ټیکس لګولې او پرې کړل دا او دغه هم ویل چې د ایکسایز او ټیکسیشن د ډیره پر خصوصي عملیات اکلو چې هغه دغه خلکو نه دغه ټیکس راټولوي. دین علاوه ابتدایي تور دوی د سدي 50 لوی ډاکټران په دې کې شامل وو پلیس کړل او هغه به د څومره کسانه چې په ادارې کې اجازه دی به هر میاشتې خپل
دغه ټیکس
تفصیلات یې هغه ایکسایز دغه
جمع کوي. شبیر جان مواوری ده چې په پیښور کې د ډاکټرانو په شخصي پریکټس یا شخصي هسپتالونو کې په کار کولو د خیبر پښتونخوا حکومت د ټیکس لګولو په اړه فیصله کړې ده. بلخوا د پیښور د هسپتالونو ډاکټران وای په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري داروګان خرڅېږي چې ورسره د ناروغانو حالت نور هم خرابېږي. بلخوا په پیښور کې داروګانو سارون کې یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جعلي داروګانو مقدار ډیر کم شوی. په دې هکله تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف سره کوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال ریډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅېږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی پځیا خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې اوړه واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي، دا غی باندې خو لکه ایس ریګولیشن نشته، نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی. مونږ ته خدا پته نه لګي، مونږ ته خو لکه داسې پته ولګي چې یو دوی کار نه کوي، نو مونږ وایو چې دا نو مونږ لکه شک پیرا شي. نور دا چې لکه مونږ خو پاغي کې ټرین نه یو چې دا کیمیکل دا چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې د خېدی ته مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې باز هغه لکه هغه سیز اړو وینه او هغه ټریس کول لکه هغه ګران چی نه چې دا واقعي هغه شای دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کیږي دا دی ال بیچ دی نه دی ردی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
په 2015 کې ما تقریبا د 300 نه زیات سامپل وښه کړی دی لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او په هغه کې زه دا ته وډو ویم چې 300 څخه کم دی دا سیدی کې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی. مطلب مونږ ایکسپرت دی باوجود د دې نه مونږ ته بظاهر ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولې ګونو باغې کې دومره کم امو نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شی وټی کړی او ات لیست دا چې باندې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړی
د خیبر پښتونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاش کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورم ایجنسی کې ځایي مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته ستانه شوي د مارغانو سیمې متاثرینو سره دی په بیا بحالۍ کې مرسته وکړل شي. دوی وایي چې په سیمه کې یو شمېر کورونه داسې دي چې د پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. بلخوا چارواکو ویلي دوی به په بیا آبادکارۍ کې د مارغانو د سیمې د بې کوره شوو خلکو سره مرسته کوي. نور حال د طارق اورکزی په دې رپورټ کې اورو.
مشرانو په خبره په سیمه کې تر 300 پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکارۍ لپاره هیڅ داسې مرسته نه ده شوي.
دوی خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي، دا هم کلاو اسمان لاندې پرته دي، لهذا دوی سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی دا درد پجون کی وقت رہی دوسرا دا ہر قسم ممکن امداد بکڑی.
نذیر خان پنامہ یو متاثر کس او مشر مشال لوڈیو توائی خپل سیمې ته درتلو نمخ کې ورسره دغه واده شیوه چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي. خو د حکومت دغه واده تر اوسه نه دی پوره شوی.
څلور لکه روپیې گورنر صاحب پړسینور کې موږ سره خپل واده وکړله. کله د کورم ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه نیم کوم یو پسول څلور لکه روپیې تو تازه درکوم. خو یو میاشت یو ته پس څلور روپیې اوسه پرې مدخ کوم ته نه دی میرو کومل دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي رسمي سره نه اوس دریم ایسا خل مو سے بار سری دریم ایسا ما کوشی نه د غریبانه نه زاغه زونه ته کوم نشي جوړول.
خامنشا پنا ما یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي. دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستې دي او خپل کورونه جوړ کړي دي.
دغه حال شته چې هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسا قرضې ورنه غوړي و قرضې نشي لنډولای غریبون دي و آغا مزدوری کوي او بیگی ته خرڅه درک نه وی ساغه قرض لاند کی کدا خپل کوټه وګټي نیمیره بنی وکو ستوسی دو حال کو سره امدادات وکو.
قدرتی آفاتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال ډو توای حکومت د بیکره شو خلکو کورونا د بیا جوړول په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
مرغانو کې خدا چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره ډېر آرام کړو شلټر هم کړو نه چې بیا تاسو باندې بند شو ګورنمنت مسئلے وي او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د علیشرزو قوم خلک اوسیږي. چارواکو په خبره په علیشرزو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمې متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوي دي. په علیشرزو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. تارک ورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
هلته پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د متنو سره نږدې د شیرکې ریونیون کونسل منتخب نمائندګانو احتجاجي مظاهره وکړه او تورې ولګوه چې د غنمو د توخم په ویشلو او د راز نورو پرمختیایي کارونو په لړ کې د تحریک انصاف نه علاوه د نورو سیاسي ګوندونو د منتخب بلدیاتي نمائندګانو سره سلا نه کیږي. نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوث رپورټ کې اورو.
د خالی پورس د متنو سره نږدې د شریکې را یونین کونسل منتخب بلدیاتي نمائندګانو په پېښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر ښېګړې د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمائندگان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي. د لړکی د شریکې را یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته ویل
دا اوس د کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو لای مو کسان کونسلر چې د نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له ایس ملان شولو دی هغه چې کوم ایس فارمونو آی علاقه غیر خلکو لویر کړلو سي خرڅ کړلو په بازارونو کې کولی عام خرڅيږي او د مو ایس هغه نشته شپږ میاشتې وشو چې الیکشن شوه د مو چاله د سخت کوله نو د الیکشن نه څه مطلب پوښولې مونږ عوام کار غوړي مو څه په څه ته کوچې دی مولا د حکومت مخصه نه راځي.
د پېښور زنی نورو بلدیاتي نمائندګانو د لړکی مشال ریډیو ته ویل
زما نوم علي اکبر دی د ټاون ممبر يم د یو ستر سر شریکې سره مې تعلق ده. نن ټیکټ نه لړاو شوی پریو کونسلر نه دغه نه مونږ خبريږي او نر د نور داسې ترقیاتي کارونه نه کومله دا ترقیاتي کارونه چې کم راشي عام دو پټه صدې کوي دمان 150 نه زیات کم غنم بوري چې بیا پاتې شوی دی او پاره کې دی واجد صاحب پکور کې په بنگلې کې پرتی دی واجد د ډیسټریکټ ممبر د پی ټی آی دی. دا غنم د زمیدار غریب عوام د پر غړو تو خو چې خدا غریب عوام او زمیدار لا بالکل نه دی ملاو شوی.
ډاکټر عبدالکیوم جنرال کونسلر عدیزی شریکه را اصل خبره دا چې مسالې خو ډیر زیاتی ډیر افسوس سره مونږ دا خبره کول غواړو چې مونږ بلدیاتي نمائنده یو مونږ ته خلکو ووټ راکړی دا په کار دا و چې دا تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو کدا سي خبرې وي نو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به مونږ استفاګانې ورکو یا به خلک را ولو دا روډونه وبندو.
صوبایي حکومت وای دیش 20% پرمختیایي بجټ به بلدیاتي نمائندگان خرج کوي خود حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نور غوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتي نمائندگان وای د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تاریخ انصاف د ځایی نمایندګانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمایندګان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي. د دې منتخب نمایندګانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاه پرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې په روانه غړی کې نیمای ته رسیدلیو. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذ محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه د افغان حکومت تازه دریځ دادی چې لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. دا خبرې محمد اکرم خپلواک تېر ورځ د امریکا غږ دیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکي عبدالنافی روکیال په ډزو وژل شوی دی. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ملي امنیت دغه کارکوونکي تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وژلی دی. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قومندانان مولوي باس محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرم ایجنسۍ خلک وایي چې حکومت د مرغان سیمې ته ستانه شوو خلکو سره د بیا ودانې په کارونو کې مرستې وکړي. بلخوا د اف ډی ایم ای ادارو چارواکي ویلي دي چې حکومت د مرغان سیمې متاثرینو سره لږ ډېرې مرستې کړې وې، خو دوی په راتلونکي کې د متاثرینو د زیانونو په لړ کې د یوې سروې کولو اراده هم لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا له هغه وروسته ده چې نومبر په 26مه ترکیې د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. او یو چارواکي اف پی خبري ایجنسۍ ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د وژل شوو 160 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شوني دي.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو ادارو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړي دي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو ادارو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپانه لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغرې پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولۍ لخوا پاکستان سره چې کومې مرستې په کار وي نو هغې کې ډېر کمی په نظر راځي. ورسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمي توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروري ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي، چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یوې سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټول نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې له وجې نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سختې خطرې سره مخ دي. په کار خدا وه چې دې مصیبت پر ضد نړیواله ورورولۍ رایوځای شوې وې، خو افسوس چې داسې نه ده. ورسپانه لیکي چې امریکا او د هغې اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څه واضحه کامیابی ترلاسه نه کړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي، نو دې لړ کې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمۍ تجویز خزانه وزارت ته لیږلی دی، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې اولس ته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالي نه اولس ته هیڅ ګټه نشي رسېدی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي چې دغه خلک د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلوګرو او هم له ریاست سره لاس وګریوان دي. بلخوا اسوسییټډ پریس بیا په خپل ریپورت کې لیکي نیټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې په هسپتال هوایي برید کې څو کسان وژل شوي وو. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنسی په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنسی زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموسي رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالېږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ سو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي دینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروانه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باورې سوې چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په یو ریپورت کې لیکلی دی چې ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناټو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر طیب اردغان د شام سره په پولا د روس د جنگي جاز د وشتلو په اړه د خپګان سرګندونه کړې ده، خو د خپل هیواد لخوا د غام دفاعي هم کړې ده. په همدې حال کې د روس پارلمان وایي هیواد یې حق لري چې د ترکی د دغه اقدام په وړاندې پوځي جواب ووایي. د دې پیښې وروسته د انخري او ماسکو تعلقات ترنګلي شوي دي. په دې هکله تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوځ لخوا د روسي جټ الوتکې د لوېدو له کبله خوشیني شوتلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړې ده. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې، په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تېره اونۍ د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوځ په دې تور روسي جټ الوتکه وشتله چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځندوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون یې په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولی وویل دوی وایي د روسیې مشرتابه پرېکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوسمهال یې له ترکیې سره لري. دا پرېکړه به د 2016 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تېرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تېره ورځ بخارست ته د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکن یوه رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه یې وکړه. دوی وایي هغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی ځانګړي نومونه لري، هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبې نه کوي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د خبرونه چې ما خام پښپګو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو سباند 3000 کارکونکو وجل شوی. دا راز هم په دې موده کې د بدامنۍ په پیښو کې لک تر لګه 3500 عام خلک هم وجل شوی دي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمېرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمېرې هم شاملې دي. رسپانه لیکي د شمېرې د کورونو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3500 کارکونکو وجل شوي او 5978 زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا 5523 عام وګړي وجل شوي او 10095 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په 13-15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1480 کارکونکي وجل شوي او 2240 زخمیان شوي دي. دغه سی بیا 1480 عام وګړي وجل شوي او 2178 زخمیان شوي دي. روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په 13-15 کالونو کې 3001 وسلوال وجل شوي چې پکې 2513 په قبایلي سیمو کې، 90 په پنجاب، 302 په سند صوبه، 305 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1745 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وجل شوی دی. دغسې بیا په 13-15 کالونو کې 103 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روسپانه لیکي چې د کورونو چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1915 کسان نیولي دي. روسپانه لیکي د 13-15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورونو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 102 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1420 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، ګلګت بلتستان کې 1.5 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د انیس اجمل رپورت مو اورید او اوس وخت شوې د هفتوار خبرونه د سولې په لور د نن په خبرونه کې د عدم تشدد په مؤثر کېدلو او تاثیر باندې خبرې کیږي. دا پروګرام تاسو لپاره بشیر واخ برابر وی او هر د اتوار او ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اوریدل شي. د سولې په لور خبرونه په اخیره برخه کې درته اخیری د دې خبرونه نه بلکې روسته درته د برېښنا امیل په غو کې د سولې خپل در حمله رو راځي چې اول وورو د سولې په لوخ پرونه او بیا د سولې په موضوع سندره
د سولې پر لو.
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واوریدل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپه کولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لړ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دوه امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړې او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسټیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپل هدفونو ته رسیدلی او آن حکومتونه یې چپکړي. زینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سی فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوي. افغانستان کې لنون سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو تر څنګ ولسي وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کار کوونکي ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده یي خو بدرنګه نه ده.
مونږ خو چونکې مونږ شارټ کټ یو ته وایي که نه لنډه لار مونږ هغه اختیارو داسې نو په هغې کې زمونږ لږ ډېرې خبرې په کې ځینې وشي ځینې ونه شي. کافي خلک چې کوم دی چې هغه مونږ په ټوپک خو پس رالو ډادو شو او خلکو کې یاره راله د یاره هغه ډېر لږ ساعت ته پرې ځي هغه که تاسو وګورئ که نه تشدد والا شی چې کوم دی که نه هغه کوي مونږ سمولی شو مونږ باندې خپل زور خپله ضابطه جوړولی شو. نو افغانستان کې چې څه وشو دا 16 کاله روس وکړو اوس ورپسې دا نورو چې وکړو نو بس مونږ خو بس سلامي شو وجې بس بھائی تاسو راځئ چې څه کوي ټیک تک ته به بل وټکې ته به بل ووایې ته به بل خدا را جی هغه 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 دن نه چې د مینې کوم شعر او جی په مینې خو تاسو وګورئ مینه باندې چې زه ورم پوهېږي د مینې په لاس او که نه د زور کې نه زه به ته ډېر خان وم او زه به ته ډېر پاسم او دغه به وکړم خو زما دن نه په زړه کې بستا هغه تاسو راغه نه.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځیو دښمنیو پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچوي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کیدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بېوسلي پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي خو مظاهرې او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دښمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیه حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. سره لدی چې زینو خلکو ته د عدم تشدد للارې مبارزه سخته او ستړی کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لاره کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ هغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره یې چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بېلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو نا ارامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
for not only this kind of knowledge but also growing
nan saba na yawazi der khalak gwaadi che da adam tashaddud paada la nura poha hasil kri balki par ho gular charo ham khabridal gwaadi che saranga da adam tashaddud mubaraza dumra bariyali kedalai si da sanawi khabara na da مثلا په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبی افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیری چلند ختمولو او همدارز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېری کامیاب وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
جوړ